یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنې خبری خبرونه ته موزه نوري هرکلی کوم. د حکومت د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول، او د غرض د کابل په کابل ښار کې د مدني ټولنو لوري د هغه وروستۍ څرګندونې وغندل شوې. په دې اړه مو د غرض د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. په نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو، خو لومړی وار ورکو صالح محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ولسی جرګې رئیس وای د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولس تنه مخالف وسلوال وژل سوي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه یو نوی بالستیک توغندی ازمایلی چې د امریکا خاوره ویشتلی سي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وای د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د نسکورولو لپاره د لوی جرګې رابلل به د ټولو په زیان وي.
برای امروز ما تحت عنوان لوی جرګې انانوي از هر آدرسی که عنوان میشه فکر میکنم مخالف سری قانون اساسی است که ما ایرا عنوان میکنیم.
خوب ولسی جرګه کې د خلکو ځینو استازو په نننۍ غونډه کې د لوی جرګې پر دایرېدو او د هیواد د وضعیت په اړه پر تصمیم نیونې ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولس تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي عملیات د تیرو څلورو ساعتونو په موده کې سوي چې په نتیجه کې نونس تنه نور وسلوال ټپیان سوي. د دریو مشکوکو کسانو په ګډون څلور تنه نور نیول سوي دي. دفاع وزارت وایي په وژل سوي کې د وسلوالو ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ورزګان محلي چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله یو وسلوال طالب وژل سوی او پنځه نور ټپیان سوي دي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسول یحیی علوی ویلي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو موټر هم تخریب سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. بل خبر کې ویل سوي چې په چوري ولسوالۍ کې 15 ماشومان د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا وکیل حیات الله فضلي ازادي راډیو ته ویلي چې دغو ماشومانو د چوري ولسوالۍ په اختر کلي کې د اوبو په ویاله کې د هوان یو مرمۍ پیدا کړې وه او لوبې ورباندې کولې چې ورباندې وچاودېدله او ژوبل یې کړل. بلخوا د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي هم تاییدوي چې له دې پیښې څخه دوه ماشومان ورور سوي چې ژور ټپونه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. خو په ولایتي شورا کې د دې ولسوالۍ یو تن استازی حیات الله فضلي بیا د ژوبلو سوي ماشومانو شمېر اووه تنه یادوي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بالستیک توغندی ازمایلی دی چې د امریکا خاوره ویشتلی سي. دا ازموینه د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه تازه سرغړونه بلل کیږي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون وویل دغه توغندی چې د جاپان په سمندرګي کې و ازمایل سو تر هغه زیات قوي دی چې د روان کال په لړ کې تجربه سوي دي. شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکو میزایل د هواسونګ 15 په نوم یاد کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی دا توغندی څارلی دی چې له 0 کیلو متر واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې ولوید. ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د نوي بالستیک توغندي د دې ازموینې په اړه په خپل تبصره کې یوازې دومره ویلي چې دا داسې یو وضعیت دی چې موږ به یې چاره وکړو. سپین مڼی وایي چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندي د نوي ازموینې په باب د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي نوي ازموینه غندلې ده. د ایران ولسمشر پر سعودي عربستان تور پورې کړ چې په داخل او بهر کې له خپلو ناکامیو څخه د پام اړولو په هدف تهران د منځني ختیځ د ستونزو مسؤول بولي. حسن روحاني پرون په دولتي تلویزیون کې ویل سعودي له ایران سره د دښمنۍ له لارې غواړي دوی ستونزې حل کړي. لومړی دا چې غواړي په سیمه ییزه توګه خپله ناکامي پټه کړي، دویم دا چې په کور دننه له ستونزو پام واړوي. د ایران ولسمشر ویل سعودي په قطر، عراق، سوریه او بیا په دې وروستیو کې په لبنان کې له ناکامۍ سره مخامخ شوی نه، ځکه هڅه کوي چې خپله ماته پټ کړی. سعودي عربستان او د خلیج عرب هیوادونو په دې وروستیو کې ایران تورن کړی چې دغه هیواد په یمن، سوریه، لبنان او نورو سیمو کې له ټوریزم څخه ملاتړ کوي او شخړې جوړوي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر اونۍ له نیویورک ټایمز سره په خبرو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د منځني ختیځ د نوي هیټلر په توګه یاد کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه نوی قانون چې د روسیې د عدلي وزارت ته واک ورکوي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه ونوموي په روسیې کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ګواښ دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په دې اړه څرګندونه کړې چې روسیې وغوښتل چې د قانون پر رسنیو د حکومت د واک ټینګولو لپاره استعمال نه کړي. هغې زیاته کړه د بیان ازادي او مطبوعات نړیوال بشري حقونه دي او روسیه پابند ده چې دغه ازادي وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا قانون تیره اونۍ توشیح کړ. د دې قانون له مخې په روسیه کې فعالې بهرنۍ رسنۍ باید د خپل تمویل په اړه معلومات ورکړي او روسانو ته د دې رسنیو خبرونه او د بهرنیو مامورانو د کار په توګه نومول کیږي.
له سلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول او د غراز د مدني ټولنو له لوري په کابل کې د هغه وروستۍ څرګندونې وغندل شوې. محقق ایران ته په روسي سفر کې دی. سوریه ته جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو استول ستایلی وو. په دې اړه مو چې د هغه د وروستیو څرګندونو په وړاندې عکس العملونه به بل اخره څه نتیجه ورکړي د چارو دیو کار په نظر اخیستی. دغه راز اوري چې د اروزګان ولایت اکثره اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې باید عملیات وکړي. د ژمي پر رسیدو سبا د دې سره د 60% صدی ګټه واخلي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې هغه ایراني ول اصله ترکی سوداګر په خپل دی جرم چې پر ایران د لګول شو بندیزونو څخه سرغړونه کړي اعتراف کړی دی. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې د عکس العملونو په دوام کې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې هم بیا په دې اړه بحثونه وشول. د غرض په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو هم د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه اعتراضیه غونډه کړې وه. دا غونډه د کابل په شهرینه او پارک کې جوړه شوې وه. ګډونوالو یې د محقق وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکې وبللې. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردي سم دغه اعتراضیه غونډې ته ورغلی و او لسمې دا راپور راستولی دی.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، زمدا اوس د کابل ښار د شهرینو په پارک کې چیرته چې یو شمیر افغان مدني فعالان د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د سرګندونو په رابطه چې په تهران کې کړې وي اعتراضیه غونډه کړې. دوی وایي محمد محقق په تهران کې غیر مسؤلانه څرګندونې کړې او هغه څرګندونې په هیڅ وجه د افغان حکومت او افغان ملت استازیتوب نشي کولای.
ریاست دویم مرستیال محقق صاحب کړی وی پیغی مورید باندې ځینې ځوانان چې تاسو دلته ګوري راټول شوي دي. په دې چې هغه یو مهم کس ته زموږ رهبر ده، دغه نه دغه خبرو تمه نه کیدله.
د دغه اعتراضیه غونډې له یو تنظیمون کې سره ولاړم او دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ځان را پیژنه.
ډیره مننه. زمانو محمد هیواد رهیب ده، د رون اند ځوانانو مدني ټولنه مشر.
نن تاسو دلته په څه هدف راټول شوي یاستئ؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، نن موږ دلته یو ځای راغلی د دې لپاره چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال هغه خبر چې په ایران کړی دی او د دې حمایت کړی چې د افغان ځوانانو په سوریه کې وجنګي، او د دې لپاره موږ دلته یو ځای ټول شوی چې د عمل تطبیق وکړو، ځکه چې د افغانستان په منافی نه ده او د ضرر د افغانستان ده او ځوانان در واقع یو په نور ملکونو کې په جنگ اخته وي.
غیر مسئولانه محقق را تقبیح میکنه.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
که هم خاقلی محقق لازدی رادیو سره په خبرو کې ویلی و چه که هر سوک در نرهی په هر گوٹ که ده دایش په مقابل که جگره کوی نو دای تری ملاتر کوی او ساینه کوی او په تهران که هم خبری په همده هدف پی خودل تراتول شوی مدنی فعالان اعتراض کوی چه ده محمد محقق روسی سرگندونی په لوی لاس افغانستان تا ده پردوی و جگرو لانتقال سرم رسته کولیشی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل، ده شهر نو پارک.
د ازادي رادیو خبریال هغې غونډې ته ورغلی و چې د کابل په شهر نو پارک کې جوړه شوې وه. د مدني ټولنې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستۍ څرګندونې وغندل شوې او له حکومته یې وغوښتل چې له محقق د په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې جګړې ته د لدخلو افغانانو یا په د سوریې په جګړې کې د ښکېلو افغانانو مننه کول یا د هغوی ستایل د افغانستان د حکومت رسمي دریز نه دی. که څه هم عبدالله د ښاغلي محقق نوم وانخیست خو وویل چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان په زیان دي. په همدې موضوع کې تنقید و د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه په افغانستان کې ورځ تر بلې غبرګونونه زیاتېږي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په کابل ښار کې د ځوانانو یو مدني نهاد یا ټولنې هم د ښاغلي محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل وباله او له حکومته یې وغوښتل چې له هغه د پوښتنې ګروېګنې وکړي. له دې وړاندې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم د محقق د څرګندونو په اړه تند غبرګونونه ښودلي و. نن هم په مشرانو په ولسي جرګه کې وبخئ په دې اړه تند بحثونه وشول. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د محقق د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو د زیاتېدلو نتیجه به څه وي.
نو هغه به ما فکر کاوه چې دا مل ولسته او اصل دا ملي ګټه نه پیژني. هغه اظهارات چې د محقق لخواستي دي په ایران کې هغه همغږي نه لري د ملي ګټو سره. د دې لپاره چې دې سړي هلته کاملا د ایران له موضع نه وغږي دي او د یو افغانو او د په دې پوهېده چې د موږ سیاست داران دی چې موږ نه غواړو په شخړو کې چې په نورو ملکونو کې دي د افغانانو وینه توی شي. موږ خپل رنځلو موږ خپل په دغه مرض په دغه مشکل اخته یو چې هغه د نورو جګړه د موږ په وطن کې مخکې ځي نیابتي جګړه مخکې ځي او موږ یې قرباني یاستو. موږ څنګه د دې ملاتړ وکړو او د موږ هغه هم د یو لوی چارواکی ځي په یو بل پردي ملک کې او د نیابتي جګړې نه حمایه کوي هم د افغانانو وینه تویږي او دلته د پردیو جګړه بس کې بیا وي د هغوی په مقابل کې دوی کوی شي چې دا کار وکړي. د دې لپاره زه فکر کوم چې دا دا اکثر
ډیر قانونمند او ډیر طبیعي. ښاغلی رنجبر، تیره ورځ محقق هم په خپلو خبرو کې د خپلو څرګندونو نه دفاع وکړه. د یو شمېر رسنیو سره بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه څرګندونې دولتي نظر نه دی بلکې د شخصي نظر دی. تاسو فکر کوئ چې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي دغه ډول څرګندونې په یو بل هیواد کې دغه شخصي نظر کېدای شي؟
په هیڅ ډول د پرستی سفر تللی وو. د دې شخصي سفر نه و چې د هلته څرګندونې شخصي کولې. دا هیڅ منطق نه لري. دی باید حتما د دې د خپلو دغه اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته د افغانستان دولت ته حتی خپلو د قوم ته باید دی ځواب ورکړي چې ولې د وغوښتل چې په آینده کې نور هم مصیبتونه د قوم ته راشي ولې هغه داعش هم غچ اخلي. دې چاغه خبرې کوي تشویقي افغانان چې ځي هلته په سوریه کې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي سبا تروسه پورې دوه درې تکې خانې له منځه تللي. زه په دې عقیدې یم چې هغوی به دا غچ له محققه واخلي او دلته به نه نور قربانۍ ډېرې شي. زمونږ د ډېر مظلومو هزاره وطنوالو په منځ کې چې موږ ډېر اوغی باندې باید ترحم وکړو، ډیر اوغی ساتنه وکړو.
رنجمر صاحب، اوس چې ورځ تر بلې غبرګونونه پراخه کیږي، مشرانو جرګې، ولسی جرګې هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو شمېر ځوانانو، اوس تاسو په نظر باندې دولت ته څه کول پکار دي؟ دولت باید د ښاغلي محقق د څرګندونو په وړاندې باندې بالاخره کوم عکس العمل وکړي؟
ولا دولت غواړي چې واقعاً قانون حاکم کی، که واقعاً غواړي وخی ولستا او ټول دنیا ته دې مرکز جوړ کړی دی عدلي او قضایي، دغه مرکز کې باید قمر دعوا وشي علي دی محقق، او دا کار باید څارنوالي کې، لوی څارنوالي دې باید احضار کی، دنه پښتنه وکړي چې ته خو دلته خو دې شخصي سفر باندې نه وي تللی، ته رسمي سفر کې لاړلې، کانفرنس کی تا کری دی، خبرو طول محتوی دی منگ دی خارجی سیاست تر همگی نوی تضاب نوی، مدل باید تحقیب سی، دی باید عدیو قضایی تحقیب سی، سی دا واقعا آینده لپار هم ولس بگی مطمئن سی چی دا عرصو کنیسی کولی چار سیر افلتی ووی
د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د اجرایه ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې په افغانستان کې د دوامدارو عکس العملونو چې دغه عکس العملونو به بالاخره څه نتیجه ورکړي په دې اړه له سیاسي او حقوقي اړخه خپل نظر سره شریکاو. کبیر رنجبر وایي چې باید د هغه د څرګندونې له عدلی او قضایی این پلاوه ان تعقیب شه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوسم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي بانکونو د اصلاحاتو ستراتیژي د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول لري. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سینن آزادي رادیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په عملي کولو سره د دولتي بانکونو په چارو کې اصلاحات راځي او هم خصوصي سکتور ته تسهیلات رامنځته کیږي،
او تر څنګ بیا د افغانستان کې اقتصادي رشد باندې هم تاثیر درلودلی، ځکه چې همدغه بانکونه د نورو کارونو تر څنګ یو کاردار دی هم
تاثیر لري. ښاغلی رحیم زای وایي چې دغه ستراتیژي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوه او اوس یې پر تطبیقي چارو خبرې کیږي. د دولتي بانکونو د اصلاحاتو د ستراتیژي هدف دا دی چې په دولتي بانکونو کې د ظرفیتونو د رامنځته کېدو تر څنګ د شتمنۍ ښه مدیریت وشي او په نړیوالو معیارونو خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ له بندرونو څخه د صادراتو کچه سکه لوړه شوې ده. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس سعد خطیبین آزادي رادیو ته وویل چې د اسلام قلعه او تورغونډۍ د بندرونو له لارې په تیراتو میاشتو کې 3,153 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صدر شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. ښاغلی خطیبي وایي دغو صادراتي توکو د څه باندې 1,500,000 ډالرو ارزښت درلود. نوموړی وایي چې د اټکل له مخې به د روان کال تر پایه له هراته نږدې د 200,000,000 ډالرو پر ارزښت صادرات ترسره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 250 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 350 افغانۍ، د وریځې او ترینی منی بوجۍ 250 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,070 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 70 او 1 لیتر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو روحي 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ.
ده ازادي رادیو خبری خبرونه اوري.
د انقره او واشنگتن د کلکچن او اړیکو په ترڅ کې یو موضوع هم د هغه سوداګر مسله ده چې په امریکا کې محاکمه کیږي. دغه سوداګر چې اصلا ایرانی دی خو د ترکیې تابعیت یې اخیستی، په امریکا کې په دې خاطر محاکمه کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه یې کړې ده. عصمت څاروان دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. څاروان صاحب، د دغې قضیې په اړه نور معلومات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د ترکیې همدغه شتمن ایراني ولاصله سوداګر په دې تور مجرم پیژندل شوی چې پر ایراني د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې ده. امریکایي څارنوالان وایي دغه سوداګر به چې رضا زراب نومیږي د بندیزونو په قضیه کې شاهدي ورکړي. امریکایي څارنوالان وایي چې په ایران او ترکیه کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د بندیزونو په سرغړونه کې رول لرلی دی، په داسې حال کې چې د رضا زراب د یو شریک ترک بانکدار محمد هاکان اتیلا لوری د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې محاکمه پیل شوه. د متحده ایالاتونو د لوی څارنوال مرستیال ډیوید دنتن وویل زراب به د دې قضیې د تفصیلاتو لپاره په محکمه کې د شاهد په توګه حاضر کړل شي. د همداراز ویل دا قضیه دومره پراخه ده چې په ترکیه او ایران کې وزیرانو ملاتړ کړی دی.
تاسو وایئ چې زراب مجرم پیژندل شوی، نو محکمې ته د څه لپاره حاضریږي او د څه شاهدي ورکوي؟
په همدې موضوع یا د همدې موضوع په اړه د امریکا همدغه چارواکي یعنی مرستیال لوی څارنوال ښاغلی ډیټن وویل چې زراب به افشا کړي چې څرنګه د او اتیلا ایران ته د تیلو او ګازو عواید د امریکا له بانکي سیستم څخه تیر کړل او څه ډول جګپړو چارواکو ته رشوتونه او سوغاتونه ورکړل. د محکمې اسناد چې پرون سه شنبه څرګند شول شي چې زراب د یکشنبه په ورځ بانکي درغلي، پیسې مینځل او نور جرمونه منلې.
په افشا شو اسنادو کې څه څرګند شوی دی؟
په دغو اسنادو کې ویل شوی چې زراب په 2012 میلادي کال په ایران او ترکیه کې د ایران د همغه وخت د مرکزی بانک د رئیس په شمول د دواړو هیوادونو له چارواکو سره لیدلې دي. په اسنادو کې دا هم جوته شوی دی چې زراب په همدغه کال یعنی 2012 میلادي کال د ایران د تیلو د ملي شرکت له مالی رئیس سره د ترکیې بانک ته د ایران د ګازو د عوایدو د انتقال په اړه کتلې دي. دنتن دا هم وویل چې زراب او شریک په یو بل قضیه کې له ایران سره مرسته کړې چې سره زر واخلي. دا هم جالبه موضوع ده. په همغه وخت کې به سره زر دوبۍ ته په قاچاق وړل کېدل له ایران څخه او پر امریکایي ډالرو یا نورو اسعارو به پلورل کېدل، ځکه چې ایران د اسعارو کمبود درلود، مشکل درلود په دې برخه کې. د امریکا د بندیزونو پر اساس ایران د امریکایي ډالرو له کارولو منع و.
بلې، اسمت سروان، تاسو نه مننه چې په امریکا کې د یو ایراني ولاصله ترکی سوداګر د محاکمې په اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړل. وړاندې په خبرونه کې د اوروزګان ولایت د اوسیدونکو شکایتونه اوري چې له حکومت وړي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې دوی د هغوی له کړوړو ډیر په تنګ شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. د کابل چاپی خبرونه هم د حکومت د اجرایی ریاست دوهم امرسیال حاجی محمد محقق ورسته سرګندونو باندې ډیر لیکنه کړې دي.
د کابل رسپانو نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د اجرایی ریاست د دوهم امرسیال لخوا په سوریا او عراق کې د جنگیدونکو افغانانو پر ستاینه او په دې اړه په هیواد کې دننه په پورته شوو توندو خبرګونونو بحثونه کړي دي. مسیر رسپانه د خپل لومړي مخ په یو غټ سر لیک لیکلی دی چې مشرانو جرګې د اجرایی ریاست دویم مرستیال محقق په ملي خیانت تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې دته د سزا ورکړي. رسپانه وړاندې د مطلب په دوام د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په حواله لیکلی دی چې په سوریه او عراق کې د ایران په ګټه د جنگیدونکو افغانانو ستاینه د شرم وړ خبره ده او د حکومت مشران باید په دې برخه کې خاموشه پاتې نشي. روسپانه بیا په خپل سر لیکنه کې د محقق د سرګندونو په اړه د حکومت پر خاموشۍ سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې یو ښکاره ناقانونه کار شوی، یو چارواکي او سیاستوال د هیواد د ملي ګټو په خلاف او د بل هیواد د ګټو لپاره کار کړی خو حکومت هیڅ نه وایي. ویسا روسپانه هم د محقق د سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې پر پرونی غوښتنې یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې مشرانو جرګه په ایران کې د محقق د سرګندونو په غبرګون کې د په ملي خیانت تورن کړی او له حکومت د محاکمې غوښتنه کړې ده. روسپانه په یو جلا مطلب کې د محقق د سرګندونو په اړه د بلخ د ولایتي شورا د غړو غبرګون هم راغسته چې په دې اړه سخت افسوس څرګند کړی دی. ورسپانه لیکه چه دا بلخ دا ولایتی شورا غریب پا دیره دا افغانستان دا بحرنه چارو وزارت ملامت بولیه.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې له د ژمي پر اتاک سره سیمې د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک کړي. دوی وایي چې له یو نیم کال راهیسې د دوی سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړي او جګړه هم د ترینکوټ په 2 کیلومتره کې تل روانه وي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې رواني جګړې اوس دغلته خلک تر پوزې راوستي او آن په رواني ناروغۍ اخته کړي. دغه خلک چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د خپلو سیمو بې ځای سوي، هره ورځ په دې تمه دي چې نن به د افغان پوځ غیروال ټانګونه د دوی د کلو پر لور لوړ سي او له سیمو به یو وسلوال طالبان وشړي. خو لا یې هم دغه ارمانونه نیمګړي پاتې دي. دغه جګړه ځپلي دولت ته خواست کوي چې له سیمو یو وسلوال طالبان وشړي او په وړاندې عملیات ترسره کړي. د دې په خبره چې ژمی د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره ښه فرصت دی.
د ژمی پر رسېدو سره زما د مرکزی دولت صدا خواهش دی چې زموږ سره کومک وکړي چې عملیات وکړي. دا سیمې د طالبانو سره وسله سپیږي، بیا پسرلی پر روان دی، بیا نه امکان نه لري چې سپیږي. چې دا پلیس شل کسه شهیدانیږي، دا پلیس صدقه کیږي.
که هر څوک دا وعده کوي چې موږ د ولسوالۍ د سکوت ژغورلې دي یا موږ د لارې خلاصې کړي دي، هغه دا ټول روزګانیان ته معلومه ده چې د داعش په نامو کسان دي راغلي دي، تور بیرغي خلک دي. زما غوښتنه د دولت صدقه ده چې باید عملیات وکړي. د ژمي پر رسېدو سبا د دې سده د شپې سات سده ګټه واخلي.
نظامی کارپوهان هم ژمی د وسلوالو د ځپلو په هدف د دولت لپاره ښه فرصت ګڼي او غوښتنه ترې کوي چې ګټه ترې پورته کړي. د اورزګان امنیتي مسولین که څه هم له دغه جګړه ځپلو سره ژمنه نه کوي، خو وایي چې پلانونه لري. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمستاني سپه ده، موږ خپل پروګرام لرو. نو دا به د وخت تر مخه او دغه نظامی اسرارو کې دا بعضی شان راځي، هغه موږ اجازه هم نه لرو چې افشا کړو. ولې دا اطمینان ورته وکړو چې هر آن موږ به دفاع ته د خپل وطن د خپل اورزګان ولایت ازیر آمده یو.
دا یادونی ورده چې د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه دغه غوښتنه پر داسې مهال کوي چې له یوې خوا رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا یې د ژمي سړه هوا ځوروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارتونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت 50 نفره شهیدانو د 50 کال پیسې معاش پاتې ده. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړو چارواکي د لوګر د ولایت دغه د 50 نفره شهیدانو د 50 کال پیسې راته حواله کړي چې ډېر زیات ضرورت خلک لري. والسلام.
سلام علیکم. ازادی رادیو ته سلامونه نیکې لې احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس یم، د غرمشت ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم، د اصلجان د کریې یم. بس فرمر باندې بیخي سخت حالات دی په بندر جاس کې. یو دلته ماموران بس سلغلي نوم کړی دی کاروبار ته. که یو څوک ځینې وځغلېږي او ګیري کې هغه یوه میاشت زندان دی، او که څوک ونه ځغلي دغه راته مې ګیر کې وړي 15 شپې 6 شپې یوه میاشت کار پکوي.
السلام علیکم. زدی ازادی را دو کار کون کو ته سلامونه وایم. باد له سلام از عبدالوهید لوګر نه. خاص ملی تجار ته پیغام لرم چې افغانستان کې مالونه ټول لږه هلاک شو. خلک ته کښ نه غایا سوځي، بوتي سوځي، دسې بوتي سوځي. ولا کې ضرورت وشي چې زدا ورته واچوم، خو نه مجبوریت سوځي. دما پیغام ملی تجار ته دغه دسې شمشي داشونه راوړي له چین نه، له جاپان نه، له هر یو د راوړي خو راوړي. د مالو خدای ثواب وکړي. د مالونه به په خیټه مالو چې موږ به ورورل شمشي نظام نه خلک استفاده کوي. به سره خلای پخلای به ټول په دغه باندې کوي. نورم په مخه کا. والسلام.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک اسبتون کې ماشین کې مو پریخیو کور مو ودان چې تل پیغامونه پریږدی، خو یوه هیله هغه ده چې اکثره د شکایتونو په بڼه پیغامونه پریږدی. ښه به دا وي چې په د افغانستان په ځینو مهمو مسایلو چې د ازادي رادیو څخه په اړه راپورونه اوري په دې اړه هم نظرونه څرګند کړي، موږ هم ستاسو د نظرونه درته خبرو. ازادي رادیو اوري د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو په یوې ځانګړې د مخکښو ښځو په پروګرام کې امینه مایار درپیژنو، خو اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ولسی جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او نونس نور ټپیان دي. د اورزګان محلي چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله یو طالب وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. بلخوا په چوري ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله د 15 ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. خو د ولایتي شورا یو استازی وایي چې د دغو ماشومانو شمیر وو تر رسیږي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بالستیک توغندۍ ازمویلې چې د امریکا خاوره ویشتلې سي. د ازموینه د شمالي کوریا له خوا د ملګرو ملتونو نو لا پریکلیکونو څخه تازه سرغړونه بلل کیږي. ایران ولسمشر پر سعودي عربستان تور پورې کړ چې په داخله او بهر کې لغخلو ناکامۍ څخه د پام اړولو په هدف تهران د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل بولی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه نوی قانون چې د روسیې د عدلي وزارت تواک ورکوي څو بهرنی رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه ونوموي په روسیې کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ګواښ دی.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی اونیز خبرونه ته موزه یوسف زادران هرکلی کوم. د یادونه ورته چې دا خبرونه چې دا وخت تاسو اوریدل تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده، نن د چهارشنبه پورس یې تکرار بڼه خبرېږي. د دې خبرونه د لړۍ لارې تاسو په ټولنیزو، ادبي، حقوقي، اقتصادي او نورو برخو کې ګڼې فعال او مخکخی میرمنې پیژندلې دي. د دې لړۍ په دوام نن مو امینه معیار د مخکخی خزی خبرونه ته ملمنه کړې ده. هغه میرمن چې د پاړو کلونو رئیس د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړي مجله لري او تر څنګ د خپل مدني فعالیتونو پر مټ د افغان ښځو او ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره هڅې کوي. د مرسل په نامه مجله چې داغې تر مشرتوب او مدیریت لاندې چاپیږي دا وخت په ټول افغانستان کې لوستونکي لري. دا اونیزه مجله د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړي مطالب لري. اغلی معیار دلته زموږ سره په سټوډیو کې د بخیر راغلی ستړي مشي.
مننه سلامت اوسې. لمړی تر هر څه ستاسو د ښکلې خبرونه اوریدونکو ته خپل کیلو سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مننه مستاسو خبرونه ده د مخکخیزي په نامو تاسو فعالیتونو ته ځانګړي شوی ده. تمه ده چې نن به اوریدونکي له تاسو نه ښه پیغامونه او تاسو په هڅو باندې خبر شي وابه وري. مونږ لګ ډیر معرفي کړی چې په کومه برخه کې کار کړی دی. خود دې هر څه پیل له خونځي کېږي. ښه ده چې د خونځي په اړه سابقه په اړه اوریدونکي تاسو نه پوښي.
ډیره مننه. ما خونځي په ابتدایي وخت کې د بګرام هوایی ډګر کې تر نهمه ټولګي پورې التوم. بیا وروسته د زرغونی عالی لیسې څخه مې فراغت ترلاسه کړ یا فارغ شوم د کابل ښار د زرغونی عالی لیسې نه. وروسته بیا د کانکور په نتیجه کې د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي ته کامیابه شوم. البته هغه وخت شرایط مساعد نه و چې هلته لاړ شو. تنظیمي جنگونه وو او هلته نجونو ته په لیلیه کې د ننګرهار ستونزې وې. بالاخره کورنۍ دا اجازه را نه کړه چې هلته لاړه شم د تحصیل د ادامې په خاطر. بس نو زموږ ټولنه ده واده مو وکړو. بیا د ماشومانو مور شوم. اکتفا مې په هماغه دولسم ټولګي وکړه. خو لنی کمرغه کوم د ژوند ملګری چیز ما دی. خدای دې تر ډیرو کلونو ژوندۍ لري. د هغه په مرسته، د هغه په همکاری او د هغه په تکیه او په تشویق باندې زیدې ته اړ کړم چې باوجود دې چې ما ماشمان درلودل لاړ شم خپل لوړې زده کړې وکړم. د ژبې او ادبیاتو په هنځي ته لاړم او هلته مې د وخت پیداګوژي په نامه و د ژبې او ادبیاتو دری څنګه انتخاب کایم ملته غوره کړو. بل اخر لسانس مې د هغې نه واخستو. د درې څلورو کلونو په مدد کې د ابن سینا په عالی لیسا کې د استاد د ژبې او ادبیاتو د استاد په توګه ما تدریس کاوه او تر څنګه په شپې لیسا کې هم ما تدریس کاوه شاګردانو ته یا زده کوونکو ته. په 2003 کال کې زما د یادې دې په خیر وي استاد قدیر خاموش چې اوس د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د برخې عمومي رئیس دی د هغه په مرسته یا د هغه په تشویق یا د هغه په لارښوونه د زو هڅولم چې کلید په نامه یو ګروپ دی رسنیز ګروپ دی یوه مجله لري د کلید په نوم غواړي چې خزینه یوه مجله رامنځته کړي. زما څخه هیله وکړه چې تا پښتو کې هم ته تکړه یا دری ادبیات هم لوستې دي موږ داسې یو کس ته ضرورت یا اړتیا لرو. د هغه په مرسته زه لاړم او کلید ګروپ کې مې هلته امتحان ورکړ. بلاخره د امتحان په نتیجه کې کامیاب شوم. لومړی د ژورنالیست په صفت د دغه مجلې تهدا مو کې خو چنن د مرسل 19 کلنه شوله. بلاخره هر څه مو د ته تعین کل نوم او صافي او هر څه د یو ګروپ چې ټول خدینه ګروپ په هڅه وهان باندې هغه وخت البته مطبوعاتي رسنیز کارونه ابتدایي وو یا ابتدایي شکل درلود. دلته د ژورنالیست په حیث ورو د اډیټر په حیث بیا ماونه د مدیر مسول او په ډیر کم وخت کې د مدیر په حیث د مجلې وټاکل شوم.
او ساغلی ما رستاس په خبرونه کې مهم پیغام دا وکړه چې تاسو واده کول ترغه مولا لوړ زده کړې نه درلودلې دا خې ورسته تاسو کول شو لوړ زده کړې وکړي بریالي توبونو باب پرانیزي. دلته تاسو هغه لیوالتیا او تاسو غوښتل کنه د خاوند کور لخوا هڅول کېدې چې باید دا کار وکړي.
زما هم لیوالتیا و. ما د مکتب په دوره کې زیاته علاقه او مینه مې له ادبیاتو سره درلودله. یو نیم شعر به ملیکو یو طرحه به ملیکله او بل اخر غوښتل مې چې ادبیات ولولم. خو بیا هغه څه لکه چې ماته استویل هغه څه برخلاف د توقع اقتصاد ته کامیاب شوم. خو زما هغه علاقه مندي و د زما خواندم در کړی و چې زه له ادبیاتو سره علاقه مندي لرم نو زه کده غوښتل چې زه باید خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او هغه چې خپل ویلي ته ورسیدم.
په دې برخه کې شکر خنوم لري بریالي توپ ته رسیدلې مونږ چې دلته د مخکې خزي په توګه را بللې. اوس خو مو کله داسې فکر نه دی کړی یا مو اندېښنه نه ده څرګنده کړې نا اقتصاد ملوستوي خو یا بل پونځه لوسته پغه برخه مرز کړو کنه هر برخه کې چې پرمختګ وو غواړي کولای شي پیغام بده سی.
بله نه زما هم علاقه مندي چې د ادبیاتو سره وا فاضل د خدای دې زخپل هیلې ته ورسیدم. یو څه چې زه د وایلو ور بولم هغه د چې زما خاص علاقه مندي د نطاقې د رادیو او تلویزیون سره وا. ډیره جالبه ده ډیر مخکې کلونه وزه د مکتب په لسم ټولګي کې وم اعلان وشو چې د ځوانانو یو سازمان وو په چمن کې اعلان وشو چې نطاقانو ته ملي تلویزیون ضرورت یا اړتیا لري. بس شپږ سوه کسان ځوانان ښځې او نجونې او هلکان راغلل امتحان یې ورکړ. د شپږ سوه کسانو څخه سل کسان انتخاب شول یا وټاکل شول چې په هغو جمله کې زه هم وم. ځکه خو زه دا مې د دې خاطره یادونه کړه هغه هیله چې زما وه. ما نه کله په کلید راډیو کې تقریبا اته نه کله یوه خپرونه د کلید صبح په نامه هم درلودله. نو ځکه زه وایم چې زه ډېره راحته و آرامه یم. هغه هیلې مې چې درلودلې الحمدلله ورته رسېدلې.
دا مجله چې تاسو یادونه وکړه تقریبا د 14 کلونو رئیس چاپوي د مرسل په نامه څومره توانېدلې چې د ښځو هغه رښتینی تصویر غږ خپور کړي یا د دوی لپاره بیا لوستل ګټور تمام شي.
مرسل په لومړیو وختونو کې لومړیو کلونو کې ابتدایي بڼه یې شکل درلود. په هر حال خو زموږ هیله و ارزو دا وه لومړی ګڼایم په 2003 کال کې په 8 مارچ یعنی مناسبتي ګڼه وه. اوله ګڼه د چاپره وته د ښځو د مبارزو د نړیوالې ورځې په مناسبت راوته. زموږ هیله و ارزو هم دا وه د همغه تهداب نه چې موږ وکولای شو په افغاني ټولنه کې د هغې برخې غږ اوچت کړو کومه چې محرومه ده.
غږ
اوچتول وی دل پر رسنی هم کار کوي او تاسو مې رسنی پیس باندې کار کړی دی دوی لپاره لارخونه هم په دې مجله کې چې ما مخته پرتی دي خو لامل وست نه دي لارخونه هم شته ورته
موږ په ابتدایي کلونو کې حتی د سواد د زده کړې درسونه په مجله کې درلودل ورو شکل یا بڼه د مجلې تغیر شوه او دغه ابتدایي شکل نه ورو لاړه هم یې د لیکنو له نظره هم د مطالبو د محتوا له نظره اوس یعنی په هغه کچه خپریږي چې ورته که وګورو یعنی معیاري کچه تقریبا چې مخکې په ابتدایي بڼه خپریده حتی یوې بېسواد یا یوې کم سواد ښځې به هم د مرسل مجله لوستله او له مطالبو څخه به برخمنه کېدله. د دې نه زه یوه خاطره لرم. لومړی کلونه و شاید دوهم دریم کال د نشراتو د مجلې و زه یوه ولایت ته لاړم. هغلته یو تعداد ښځې وې چې ما غوښتل د دې مجلې په هکله دوی ته معلومات شریکم. د یوه ګزارش لپاره تللي وو یوه لرې ولایت ته. هغلته یوې ښځې په ډېرې علاقمندۍ وویل چې زه د دې مجلې باوجود د دې چې زه بې سواده یم هغه کله یو بانډه و زمي خپل زوی ته کله چې مجله راوړي کوړه ورته وایم چې ما ته د اخلي پخلي صفه ولوله چې زه هغه خواړه چې په دې مجله کې نشر شوی دي زه تاسو ته پخوم. یعنی دمر مرسال په کلیو باندې کې حتی په لری پرتو سیمو کې هم لوستل کېده اوس هم په څلور د شولایتونو کې د خلکو لاسرسي دی ورته او الته توزیع کیږي په لوړ تیر.
او څومره میرمنې در سره په کار بوختې دي چون تاسو د میرمن د فعالیت لپاره کار کوي د دوه خون لپاره کار کوي څومره دوی در سره فعال دي؟
موږ په یو وړو کې ګروپ کې یو څلور پنځه کسان زما همکارانی دي. په داسال کې چې مخکې دا ګروپ ډیر لوی و دولس کسه خزینه ژورنالیستان وي خو ورو په مرور د زمان زما همکاران کله چې ښې تکړه شوې ښې په دې باورې شوې یعنی اوس په رسنیزه برخه کې کوم مشکل یا ستونزه نه لري ما یا موږ دا ګروپ راوړوکی کړ او تر څنګ یې زموږ ولایتي راډیوګانې دي چې هغلته هم زموږ همکارانی
نه ده. مهم تاسو یادونه وکړم مهمه ده تاسو څلور د شو ولایتونو پورې غږ رسولې او لارښوونې د ښځو لپاره د دوی حقونه موږ سره باوردون کې هم په تماس کې دي تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې را سره شته. نو ورزو د دوی نوبت ته خبرونه ته بخیر راغلی. لومړی اوردون کې را سره شته د کومه زیاده اړیکې نیولې ځان معرفي کړه مخکې خزي خبرونه ده امینه معیار سره غږیږو تر ډیره د مجلو د چاپ لارې د افغان ښځو ماشومان وضعیت ښه کېدو لپاره کار کړی او دوی ته ځانګړي لارښوونې لري. مهرباني.
سلام مینه درنښه ځدران صاحب تا ته او قدرمنې میلمنې ام جان ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ
مننه. خیر اوسې. ښه یو.
مهرباني.
تنګیوال صاحب ډیره مننه چې امیش را سره اړیکه نیسې. تاسو د امینه معیار له ژونده خبر شوي یي څه به ویل غواړئ له دې لارې د ښځو فعالیت ته په کوم نظر ګورئ او د دوی دې کار ته په کوم اهمیت ګورئ؟
مننه حضرتان صاحب د قدرمنې معیار صاحب د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم. د هیواد د ماشومانو او د ښځو لپاره یې کړي دي خو پوښتنه ترې لرم د معیار صاحب نه چې آیا تا دغه کومې مجلې چې لیکلي دي د ماشومانو لپاره داسې څه لیکلي دي چې د ماشومانو لپاره ډېر اړین وي او هغه به څه وي او په کومه برخه کې به وي؟ که په دې اړه ماته ځواب
راکړئ ځواب به درکوي. درته بل اردن کې هم چې واخلو د ځوابونو برخه کې به لومړی ځواب ستاسو وي. تنګیوال صاحب مننه لړی کې نمو اردن کې را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي. بل ستاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني. ازادي راډیو ده.
محترم ددران صاحب سلامونه او احترامات موم امید رانه ملمانه کم سلامونه اولا میکنم فضل حدی وردگ این نتان دیچه کنم.
وعلیکم سلام وردگ سیخ خبرون تب خیر رغلی. میربانی.
نه نو واقعا مهم دا خور دنو مهم کورونا کری خدای دنو رو پتال پیس ورکی بده نو راکی مهم سلام ددران ملمانه ندا غدا چه تروز اپر دید مجاله چوب کری دی او په نوام نسیم اکیم دی دی خورگانو سچین افراسای نکی
سلام د واخستل شوې. مننه وردګ صاحب چې تاسو له میدان ښار اړیکه نیولې وه. بل اردن کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی. ځان معرفي کړئ له هغې وروسته پوښتنه تبصره نظر یا پیغام واخلو.
بلې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
مننه اول سلام تا ته او بیا تخنیکان کار ته او بیا درنې خور مېلمنې ته هم
مننه.
وعلیکم السلام.
خیر اوسې. مننه. ښه یو. تاسو روغتیا په هیله.
مننه جمعه خان همدر دیم دا محل دا زابل ولایت دا کلاس لخار سخته سره پاړی کیم
زابل نه جمعه خان همدر په خیر راغلی مهرباني د مخکې خزي خبرونه مو درته تعقیب کړی
ما خو اول ډیره ځکه مننه کوم اول خو لدې ته خو لدې دا کوم سند پر مخ وړې دی لدې دوی ما او د دې خوشاله سم او دا غواړه مچې د دې په څیر داسې نورې ځوانانې او زیخلې خویندې باید داسې کارونو ته مخه وکړي چې هغه زموږ داسې د وطن د ماشومانو د پېغلو د نجونو دپاره په ګټه وي پوښتنې ته
مهرباني
را بسم یوې پوښتنې ته لکه څرنګه چې دی خپل د ژوند د ټولې چارې لارې کارونه بیان کړل چې ما هلې ځلې دومره کړې دي ما صرف غوښتنه دا ده مډال وکم چې تر دا اوسه پورې کله چې دا مجلس چاپې دی آیا د دې مصرف له کومې خوا دی او څنګه وتوانېد چې د دغه مجلې له لارې یا د حمې په هوای مو پیل کړي یعنې تر دې حده پورې څونه ګټې رسېدلې دي یعنې مثلا لکه د مثال په توګه الله ډېرې رسېدلې او یو ویاړم پر
انتخاب نه کامیابی بیا بل لارې اغوی پرمختګ کوي نوم باسي هڅه کوي او ټولنې ته خیر رسیږي فکر کوي هر برخه کې فعالیت مهم دی کنه یو څوک په یو هدف پسې ولګيږي باید هغه ته ځان ورسوي
ما سر د تاسو په څنډه په جواب کې دا غواړم چې هر څوک هر کوم کولای شي یو ځان یو عادت ته خبر کړي او بلکې کوم مسولیت چې وي چې هر مسولیت چې هغه په دغه بخ کې وي او په نور بخ شو کې وي هغه څه ځان ته ولري بلکې د فنور کارونو کې اشتراک هم او ګډون هم کولای شي په دې خاطر چې دا جرأت ولري هر کار کې هر څوک ملمنسته وي او که نور
او ورته لپاره برخه کې تاسو سره درداده تاسو پیغام موږ پور کو پښتنه مو مخسل شو
ډیره مننه له خپل قدرمن ورونو څخه چې اړیکه ونیوله او زما څخه پښتنه درلودلې په لومړي سر کې د قدرمن تنګي ول صاحب د پښتنه جواب ته ځو چې دوی پښتنه درلوده د ماشومان په برخه کې مو څه کړی دي تاسو مخه ته زدران صاحب دغه مجله پراته ده چې هغه جنې چې د سرک په سر خیر غواړي یا سوال کوي د دوی په وړاندې کوم تاریخوالي چې موجود دی و نمونه ده البته موږ د ماشومانو د حقونو د دوی په وړاندې د پټولنه کې د تاوتریخوالو د کورنۍ ته د لارو چارو په اکله چې څنګه کولای شي و کورنۍ ښه ماشومان وروزي په کوم اصول او په کوم اساساتو برابر چې هغه ماشوم مسلمان افغان او خپلې ټولنې ته د خدمت وړ وګرځي موږ داسې مطالب ډېر زیات درلودل
او د بل مجله کې د خزي او ماشومان د ټولنې زیانمنه برخه کوندام یو
نو نام درلودلی دی چې ز خپل د مجله تحلیل او سرمقاله خپل لیکم او نور تحقیقي گزارشونه دي نور ورځنی گزارشونه دي یا د اونۍ گزارشونه دي چې د ماشومان د وضعیت پاکل دي سربېره پر دې چې د خزو پاکل دي حقوقي برخه تاوتریخوالی دي دوی شاقه کارونه دي دوی تعلیم دي دوی صحت په هر برخه کې
ماشومان ورتیا وي فرزندانو مطلب د خماکی غاړه د کنداري خزو مهارت
یعنی کدا غنی ورتیا bale ورتیا د ټول پکشته دي خو زه د خدمت په افغاني ټولنه کې هغه برخه ته چې هغه ماشوم دي هغه د ټولنې راتلون کې جوړوي دا هغه وړو کې و قطره دی و بهر غنم چې زکه مې د مې په دې خاطر وای چې زموږ ټولنه ډېر زیات نه خواله او بدبختی لري لبد مرغه د کورنۍ جګړو لواجه نه یوازې دا چې د عمومي وضعیت د خلکو د افغانستان د خلکو په وشتمه پیړۍ کې ترنګلې دی او خنه دی د هر لحاظه امنیتی لحاظه د اقتصادي لحاظه همداشان ماشومان چې متضرر برخه د ټولنې ده هم د دې حالت یا وضعیت نه په امن کې نه دی پاتې شوی ډېر زیات داسې مطالب درلودلې دي او دوی ته مو کار کړی دی راځو د فضل هادي وردک صاحب پوښتنې ځواب ته چې وای تر اوسه مو څومره مجلې چاپ کړې دي موږ په 213 غنه مجله کې یو چې 213 غنه مجلې موږ چاپ کړې دي او اوس په دې اونۍ کې زما همکاران یو ځای د دې غنه په مطالبه غونډولو باندې مصروف یا لګیا یو او په لرو پردوسی مو کې لکه چې ما وویل په څلور د شولایتونو کې دا مجله توزیع کیږي حتی زه د دې شاهد یم چې د چا کولس ولایت هم د وردګو بیلابیل ولسوالۍ ته، سید آباد ولسوالۍ ته، چک ولسوالۍ ته هم د دې مجلې دا مجله وړل کیږي او هلته توزیع کیږي.
دا په زیات تعداد خپرېږي. بل اردن کې همدرد ویل چې د عامه پوهاوی مو څومره کړی دی، څنګه یې کوی او څومره ګټه به رسېدلې وي خلکو ته؟
بله، عامه پوهاوی تر کومه ځایه چې مو بیرته د هغه څخه فیدبک یا بیرته هغه تاثیرات د ټولنې له لارې مو یعنی به ټولنې منځ کې مو دا پوښتنې ګرویګنې کړي دي چې څومره زموږ مجله مؤثره واقع شوې ده. په فضل د خدای مثبت نظریات مو درلودلې دي. زیاته برخه زموږ د مجلې لوستونکي ځوانان، ښځې او هلکان، هم د مکتب هم د پانتون او هم هغه ښځینه چې په کورونو کې کم سواد هم لري چې پیغام اخیستلی شي، هغوی د دې مجلې لوستونکي دي. او نن سبا مرسال په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې وړتیا ترلاسه کړې ده چې یو خو اعلانونه دي، بل مو خاص داسې کوم تمویل کوونکی نه لرو. کلید ګروپ یو غټ رسنیز ګروپ دی چې د مجلو تر څنګ راډیوګانې هم لري. طبعاً د راډیوګانو د اعلانونو له کبله کومې وړې پروژې چې موږ اخلو د ښځو د حقونو په هکله او د ماشومانو د حقونو په هکله، د هغې واجب موږ مصرف ته یعنی پوره کوو.
د اردونکو پیغامونه خو حتما اخیستل شوي دي. بیا به هم د دوی نوبت راځي، د دوی پوښتنې تبصرې به په خپرونه کې شاملو. خو مایر صاحب، کله تر تاثیر لاندې راغلی؟ تاسو دومره فعالیت کړی دی، کومه برخه کې مو داسې فشار احساس کړی دی؟
فشار هغه وخت ما احساس کړی دی چې کله زه ګورم په ټولنه کې زما خویندې یو داسې بد وضعیت یا د داسې بدې پېښې نه زه خبره شوې یم چې زما یوه خور د تاوتریخوالی سره مخ شوې ده. په تیره بیا په دې وروستیو کلونو کې ډېر بد شکلونه د تاوتریخوالی په ټولنه کې رامنځته شوي دي. جنسي تیری هغه په ښځو او ماشومانو او نور د وهلو ټکولو پېښې چې هغه اصلا انساني بڼه نه لري، د انسان سره نه ښایي. زه غواړم یو پیغام خپل خویندو ته، نجونو او ښځو ته ولرم په خپرونه کې. د دې خپرونې مطالب یا د دې خپرونې روحیه ټوله د خویندو لپاره ده. هغه خویندې او نجونې چې زه هیله لرم چې دا خپرونه واوري او همیشه د خپرونې خپل خپرونې
ټول اردوونکو لپاره موږ خپرو، هغه چې پیغامونه راته خپروي که دوی نشي کولی مخامخ راسره اړیکه ونیسي. موږ اکثرتونکي ماشین شمیره هم لرو چې تاسو د خپلو سیمو مخکښې فعاله مېرمنې راپېژ د لشي تر څنګه په دې اړه راته ویل شي چې تاسو په ټولنه او په اوسني وضعیت کې د ښځو کار ته په کوم نظر ګورئ. 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو غږونه موږ ته را رسیږي. مر صاحب، تاسو په دې برخه کې کار کوئ، فعالیت کوئ؟ مو ویل چې څه مزوروي که دلته نه وای، په دې برخه کې موږ کار نه کوئ، څه به مو خوښېدل چې هلته فعال اوسئ؟
نن په دې خوشاله یم چې زه که نور توانایی نه لرم، مثلا زه حداقل د یوې رسنۍ له لارې د خپلو خلکو په تیره بیا د هغې برخې آواز اوچتوم چې هغه محرومه برخه ده، هغه که ماشومان دي او که ښځې دي. زه خوشحاله په دې یم، ما ته خدمت کول خپلو خلکو ته، خپلو خویندو ته، خپلو ماشومانو ته د ویاړ ځای دی. زما ټولنه، زما خلک، زما میندې، زما خویندې او زما ماشومان په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې په یوویشتمه پېړۍ که یعنی کم داسې هیوادونه به پیدا شي چې دومره د زغم وړ خلک پکې وي لکه افغانان چې دي. دا واقعیت دی. نن سبا تیرو تقریبا 30 کلونو دا موږ ته تجربه کړې یا یې راپګوته کړه چې هر څوک په هر وخت کې راغلل د دې ملک سره، د دې خلکو سره یې جفا وکړله. دا خلک او دا ملک د بدبختۍ نه ونه ایستو. دا واقعیت دی. دوی د خپلو ګټو په خاطر وغوښتل چې معاملې وکړي او د معاملو تر شا د دوی خلکو ژوند تر ننه چې داسې بدبخته پاتې وګوري.
خو په بدل کې تاسو هڅه کوئ، غږ پورته کوئ. دا وضعیت ولې نه بدلیږي دوی؟
دا وضعیت زما په اندازه، ما شخصي نظر دی، دا ما هر ځای ویلي، دا ځکه چې موږ ملي احساس نه لرو. دا ځکه چې موږ ته دل سوزه کوم داسې کس په راس کې نه دی واقع شوی چې هغه واقعا د خلکو په درد غمجن وي. نن سبا تاسو ګورئ چې په تیرو کلونو کې هغه څه چې رامنځته شول، زموږ په کلیو بانډو کې زموږ زیات شمېر ښځې، ماشومان، بېګنا ملکي کسان شهیدان شول. هغه یا د هغه وخت د حکومتونو لخوا یا په هر حال دی. زه دا ټولې چارې د دې له وجې ګڼم چې دلته که موږ یو مستحکم یو ټینګ حکومت ولرو، هغه حکومت چې تنها او تنها هدف یې خلکو وطن ته خدمت کول وي، هیڅ کله تړلی په بهرنیانو پورې نه وي، هیڅ کله تړلی په معاملو پورې نه وي او ملي احساس ورسره وي. زموږ بدبختي دا ده چې موږ همیشه نیم یو هیواد ته ځانونه کش کوي او نیم بل هیواد ته.
سیاسي نشو تاسو مخکې ویلي چې د مرستو داسې پراخ لاس نه لري، خو ستاسو په شمول ځینې ګڼ نور بنسټونه شته چې هغوی د ښځې د وضعیت ښه کېدو لپاره، د دوی د حقونو لپاره، د ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره کار کوي. ولې په اړه انتقادونه هم شته چې دوی فکر کوي دوی واقعا هڅې کړي دي هغه څه چې باید وایي کې هڅې کړي دي؟
زه فکر کوم زه متاسفه یم چې د یوې مدني ښځې په صفت یا په حیث غواړم چې دلته هغه واقعیت ووایم. نن سبا ډېر زیات داسې بنسټونه د ښځو د دفاع د حقونو د دفاع هم موجود دي او د ماشومانو تقریبا 1,200,000 ماشومان نن په افغانستان کې په کار لګیا دي. وګورئ ماشومان په داسې حال کې چې په بهر نړۍ کې یا په بهرنیو هیوادونو کې ماشوم ته د کار کولو حق نشته دی، هغه د تعلیم حق لري نه د کار. خو موږ په دې وسعت ماشومان په کار لګیا دي، هغه هم په ډیرو بدو شاقه کارونو لګیا دي او دوی ته دو اتیا د ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونه په کار لګیا دي. آیا د ماشومانو په وضعیت کې کوم مثبت بدلون موږ وینو چې د پام وړ وي؟ نی وینو. بله، اوس هم په سرکونو باندې زموږ هغه ماشومان چې سپیلنی دودوي پلاستیک خرڅوي، اوس وګورئ اوا سړه شوې ده، دومره دردناک ده. زه چې یوه مور یم، دا زه هر سهار چې زه ځم خپلې دندې ته او کله چې ښار ته راوځم، تاسو باور وکړئ زما په ماشومانو ډېر زړه خوږیږي. کله چې زه دوی ګورم د چا لوڅې پښې وي، د چا چپلکې په پښو وي، د چا یو کمیس په تن کې وي، آیا مور رښتینی کار کړی دی دوی ته؟ همداشان د ښځو په برخه کې بیلابیل بنسټونه دي. کله چې یو مناسبت شي بس کوڅو سرکونو ته راوځي، شعارونه اوچت کړي چې موږ دفاع کوو د ښځو د حقونو. د ښځو وګورئ، افغاني ټولنه د غرب یا اروپا ټولنې سره نشو پرتله کولای.
افغاني ټولنه تاسو خو به عکس وباسي یو مطلب به ورته خپور کوي، هغوی ته به لارښوونه ولري د دوی
مسؤلیت دی، وجدان او ایمان. زه په دې راحته
وایم. نور بنسټونه څه کوي بل اخره؟
زما غوښتنه ده هر کله چې زه کوم مرکه ته تللی یم یا کوم تحلیل یا چې ما لیکلی دي، زما غوښتنه هم دا ده د بنسټونو نه چې راځي د خدای په لیاس نور دا سیمبولیک نقشونه او سیمبولیک غونډې او سیمبولیک شعارونه یوې خواته پرېږدي. د افغان ښځې حقونه د اسلام او د افغاني فرهنګ په چوکاټ کې ورته تامین او آماده کړي. موږ د غرب سره نشو پرتله کېدی، موږ اسلامي ټولنه یو، موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، د افغانیت عنوان لاندې متاسفانه په افغاني ټولنه کې اجازه راکړي زدران په افغانی ټولنه کې هر هغه جریان یا سیاسي جریان چې راغلی دی، هغه رهبران یا مشران داسې غوښتي دي چې په ملت داسې تحمیل کړي چې ملت د هغه د برداشت توانایي نه درلودله.
بنسټونو باندې چې خلک انتقاد لري، تاسو هم انتقاد وکړو. په وړاندې مو یې مطالب خپاره کړي دي، هغه تصویر چې دوی څه کوي هغه څه مو
ولې نه مو هغه تاوتریخوالي هغه پیښې چې رامنځته شوي دي، د ښځو د هغو په باره کې مو ګزارشونه راپورټونه چمتو کړي دي. دا همداسې د ځینو د دغو بنسټونو له مشرانو سره مو مرکې درلودلې دي چې ستاسو لاسته راوړنې څه دي. افغانستان ټول په ښارونو کې نشو خلاصه کولای. افغانستان هغه لري کله یو بانډه ده چې زما خور هلته کلینیک ته لاسرسی نه لري، تحصیل یا تعلیم ته لاسرسی نه لري. هغه لکه د مال په څیر خرڅیږي، د هغه حقوق تر پښو لاندې کیږي، د هغه نظر ته غوږ نه نیول کیږي.
او تاسو دا ټول مطالب د مجلې لپاره خپاره کړی دی؟
پیغام ورکړی. 1,200 شو غنو کې 1,290 ډیر شمه اوس تر کار لاندې ده. موږ دغه ټول هم جانبه د ښځو د حقونو، د ښځو د تاریخوالو، بل اخره د یعنی هر برخه چې تاسو وخی په هغه باندې موږ کار کړی دی او راپورټونه مخته.
خیر اوسې اغلی معیار، ډیره زیاته مننه په خبرونه کې تاسو پیغامونو نه اردوونکو ته ځوابونه مو ورکړل، خبرونه ځوابونه مو ورکړل. خو خیر اوسې، امید چې تاسو هم ستړي شوي نه وي. همیشه خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو خپل خبرونه د مخکې خزي درنو اردوونکو د مخکې خزي د دې ونې خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. زموږ په پاک خدای سپارم. خدای پامن.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.